دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ واشنگتن زمنګ دویمه سهارانه پښتو خبرونه اوري نن د شنبې ورځ ده د وګی نهمه ده د دې سات خبرونه وایان سات سلیمان شاه د تخار د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو په یو وخت دغه ولایت په درې ولسوالیو حملې کړې دي د جمعې په شپه د بهارک او د درقد په ولسوالیو حمله وکړه او د ورځې لخوا بیا د چای اب د ولسوالۍ په مرکز ډلیزه حمله کړې د تخار د والي ویان جواد هجري په وینا دولس حمله کوونکي وژل شوي دي خو هغه د حکومتي ځواکونو د تلفاتو په باب څه نه دي ویلي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سیمې ته د کمانډو ځواکونه رسېدلي دي او د طالبانو په ضد عملیات پیل کړي دي طالبانو بیا ویلي دي چې چعاب ولسوالۍ مرکز یې له حکومتي ځواکونو نه نیولی او شاوخوا څلوېښت عسکري وژلي او یا ټپیان کړي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې افغانستان ته د روان میلادي کال د جنوري نه تر دا مهاله له ترکیه او اروپا نه لس زره درې سوه څلېرېش افغانان راستنه شوي دي دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د وږي په هومه په خپل رپورټ کې وویل چې ځینې کسان په خوښه راغلي دي خو ځینې په زور او جبر له ترکیه او اروپایي هیوادونو نه شړل شوي دي د جمعې په ورځ په پاکستان کې په زرهاو خلکو دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه مظاهرې وکړې او د هند تر کنټرول لاندې د صدر اعظم نریندر مودي د حکومت د پالیسیو غندنه وکړله د احتجاجي مظاهرو په دوران کې ټرافیک په ټپه درېدلی او په دولتي تلویزیون باندې د پاکستان او کشمیر ترانې غږېدلې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندر مودي ته د فاشست او نجات پرست خطاب کړی دی پاکستان چې د کشمیر یو ټوټه په کنټرول کې دا په ټول کشمیر باندې د ملکیت دعوه کوي په عین وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا خبریاله عائشه تنظیم په خپل رپورټ کې وایي څومره چې پاکستاني چارواکو توقع لرله هغومره خلکو له پرونیو غونډو سره زیاته علاقه ونه ښودله او ځینې دا پوښتنه کوله چې دا ډول بې پلانه شوې غونډې او مظاهرې د کشمیر ولس ته څه ګټه رسوي او خیر یې څه دی د هریکین دوریان په نوم غټ سمندري توپان چې د امریکا د بهامس ټاپوګانو او شمالي ختیځ ایالت فلوریډا ته د نږدې کېدو په حال کې دی طاقت یې درې درجې دی خو زور یې شیبه په شیبه باندې زیاتېږي د توپانونو د اټکل ملي مرکز د جمعې په ورځ ویلو دا سمندري توپان له حده زیات خطرناک دی د بهامس سیمه ییزو چارواکو عاجل تدابیر نیولی دي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په فلوریډا کې بیړنی حالت اعلان کړی دی د سیلابونو د راوتو ویره موجود ده او د لسو میلیونو نه زیات خلک د توپان په مسیر کې پراته دي د توپان رفتار دا وخت په یو ساعت کې 150 کیلومتره دی خو د اټکل له مخې کله چې د یک شنبې په ورځ او د دوشنبې په سهار وختي فلوریډا ته ورسیږي قوت به 4 درجو ته ورسیږي او د رفتار سرعت به په یو ساعت کې 209 کیلومتره د 4 درجو په قوت سمندري توپان دومره زور لري چې په هغه کورونه ودانې راغورځولی شي سړکونه له منځه وړلی شي او ونې او د برېښنا ستنې په ځمکه څملی نن د شنبې په ورځ د هانګ کانګ د حکومت په ضد بیا د احتجاجي غونډو په لړ کې یو بله مظاهره رابلل شوې ده خو پولیسو د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د طرفدارانو درې مشران له کورونو نه ونیول پولیسو ویلي دي چې نننۍ غونډې قانوني اجازه نه لرله
We shall not surrender. And I urge international communities to send
a clear message to President Xi. دیمو سی سټوپ نوم د سیاسي ګوند د مشر جاشوا اونګوګو هغه په خپل کور کې د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته ویل موږ هیڅکله نه تسلیمېږو او په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په جمهور رئیس شي باندې فشار زیات کړي او زموږ دا پیغام ورته ورسوي چې له اضطراري قوانینو نه په استفاده هانګ کانګ ته د پوځونو لیږل د مشکل د وتو لار نه ده د چین حکومت د هانګ کانګ وضعیت له نږدې نه څاري د سرحد سره څیرمه تازه دم عسکر د آماده باش په حالت کې راوستلي او د بیجین د واکمنۍ د مخالفانو د ځپلو لپاره د نظامي طاقت د استعمالولو امکانات هم نه دي رد کړي د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان د ځنډولو او د ملکې الیزابت نه د منظورې اخیستلو په تعقیب اوس په پارلمان کې د حکومت د مخالفو ګوندونو ترمنځ او د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ غټه شخړه راپورته شوې ده او د نوي صدر اعظم د وړلومبي ګزار په ځواب کې د سیاسي ګوندونو مشران لګیا دي ځانونه له حکومت سره یو غټ سیاسي جنګ ته آماده کوي او د امریکا د خزانې وزارت د پنج شنبې په ورځ پر یو لبناني بانک باندې بندیزونه ولګول دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي سیالیو د پیل راهیسې پرون په کابل کې څلورو کاندیدانو په یوه ورځ د خپلو انتخاباتي سیالیو لپاره غونډې جوړې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له کابل څخه یې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د لیږلو لړۍ پرون د جمعې په ورځ پیل کړه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د جمهوري ریاست د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو سیالیو د پیل راهیسې نن د جمعې په ورځ په لومړي ځل د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولاړو 15 نوماندانو په یوه ورځ کابل کې ټاکنیزې غونډې جوړې کړې دي. عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل، سید نورالله جلیلی، احمد ولی مسعود او شهاب حکیمی دغو غونډو ته ویناوي کړې. 15 واړو نوماندانو په خپلو ویناوو کې تر ډیره پر ټاکنو او سولې پر مسلو خبرې وکړې. هجر رئیس عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو یوې غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه وویل چې د ده ټاکنیز ټیم ته سوله لومړیتوب لري.
ما ادامه جنگ به خاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواستار نیستیم.
زمونږ دریز څرګند دی، مونږ د خپلې چوکۍ لپاره د جګړې دوام د دغه هیواد د بچیانو د وینې د تویدو په دوام غوښتونکي نه یو.
د جمهوري ریاست بل نومان رحمت الله نبیل هم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې کله ټاکنو زند وکی سولې په خاطر وی نو یې ملاتړ کوي، خو هغه ویل چې کومه سوله چې د پاکستان له لارې راځي هغه د افغانستان په زیان ګڼي.
اما اگر یې انتخابات
خو که دا ټاکنې د دې لپاره ځنډیږي چې یوازې د پردي شاته یوه معامله وشي او یوازې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د زمینی برابرولو لپاره وشي، په هغه صورت کې زه په دغسې سوله کې خطر وینم.
خطر می بینم.
د جمهوري ریاست بل نومان سید نورالله جلیلی هم د کابل په لویدیځ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل چې دی چمتو دی چې سولې لپاره قرباني ورکړي، خو ښاغلي جلیلی وویل چې د بندو دروازو شاته سوله به په پټو سترګو ونه مني. د جمهوري ریاست یو بل نومان احمد ولی مسعود هم د ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې مسله لا هم ورته ګونګه ده. هغه ویل د ټاکنو بهیر له نږدې ساري او که په دې پوه شي چې د شفافو ټاکنو ترسره کېدو امکان نشته نو بیا به ټاکنې تحریم کړي.
اگر انتخابات نه بود
که ټاکنې نه وي یو ځای تحریمو او هیڅ صندوق به د یوې څنډې او بلې څنډې پرې نه ږدو چې راشي او زموږ په سرنوشت قمار ووهي.
همداشان د جمهوري ریاست یو بل نومان شهاب حکیمی نن د کابل په شمال کې د قرباغ ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو پر ځای د سولې سبایي څخه ملاتړ څرګند کړ. په تېره یوه میاشت کې چې د جمهوري ریاست د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، تر اوسه د 12 ولاړو نوماندانو څخه یوازې د ګوتو په شمېر نوماندان په دې بریالي شوي چې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو لپاره په کابل او ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې غونډې جوړې کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې د جمهوري ریاست د نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ به د تلې په څلورمه ورځ پای ته ورسي. د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي نن د جمعې په ورځ له کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل کړی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل چې د مهالویش پر اساس نن درې ولایتونو ته ټاکنیز مواد چې د رایو پاڼې هم پکې شامل دي استولي دي.
لکه څنګه چې تاسو شاهد یاستئ، زمون انتقالات د شپږم د میزان لپاره نن د پلان مطابق مون رسمن فرا، بادغیس او هرات ته شروع کړی دي او مونږ دغه انتقالات به تر 16 دسمبر پورې ټول ولایتونو ته تکمیلیږي. په 22 دسمبر به د افغانستان د ټولو ولایاتو د مراکزو نه ولسوالیو ته او بل اخر به د مراکزو ته رسیږي او تر 15 د میزان پورې به دغه پروسه ټوله تکمیلیږي.
هغلی ننګویل چې د حساسو موادو د لیک بهیر به د دسمبر تر 22 ورځې پورې بشپړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په شمال ختیځ ولایتونو کې په داسې حال کې خلک له ناامنۍ څخه شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پریکړې ته نږدې سوي دي. نور حالز مرده خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې ووري.
په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک په 1300 میاشتو کې د ناامنۍ او د پراخېدو شکایت کوي. دوی وایي چې په قندوز کې د موسساتو او دولتي مامورینو د ژوند تیرول سخت شوی دي، خو له بل پلوه د تخار په ینګی قلعه، بارک او چیاب ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي. د تخار په درې ولسوالیو باندې نن جمعه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې امنیتی سرتیرو ته یې تلفات اړولې دي. د تخار د ولایتي شورا رئیس وفی الله رحماني وایي چې وسلوالو طالبانو په چایاب کې افغان سرتیرو ته تلفات اړولې. په چایاب ولسوالۍ کې د ملي اردو یو لستنه سرتیری وجل شوی او اته تنه نورې ټپین شوی دي. او په بارک ولسوالۍ کې هم 15 تنه پولیس او 2 تنه محلي پولیس د طالبانو په بریدونو کې وجل شوی. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان د یو څه وخت لپاره د چایاب ولسوالۍ بازار ته داخل شوی وو، خو د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته په شا شوی دي. افغان ځواکونو په تخار کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د 28 تنو د تلفاتو د ورړولو ادعا کړې. د تخار اوسیدونکو وایي چې چایاب ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې د دوو غیر قانوني وسلوالو قومندانانو ترمنځ هم جګړې شوې وې چې طالبانو له دغه موقع استفاده وکړه او پر ولسوالۍ برید وکړ. د چایاب یو تن اوسیدونکو ضیاءالدین وایي چې وسلوالو طالبانو د یو تن غیر قانوني وسلوال په مرسته په چایاب ولسوالۍ برید کړي.
مرکز ولسوالی استواب حمله کردن که در نتیجه مقاومت افراد خیزش مردمی
طالبانو د چایاب پر ولسوالی برید وکړ. د ولسی پاسون کوونکو لخوا حمله په شاوتم بول شو، خو ولسوالی ته یو راچولې. اوس ولسوالی له دولت سره ده، خو هم خلک له سیمې وتلې دي. په قندوز کې که څه هم خلک سولې ته هیله مند دي، خو د موسساتو او دولتي ادارو مامورینو د ښار لسنډو خپل کورونه د ښار منځتاره وړي دي. دوی وایي چې ښار کې د چاودنو ویره کمه شوې، خو له تیر څه وخت را په دې خوا د ښار په څنډو او کوڅو کې خلک ترور کیږي چې ویره یې خوره کړې ده.
هغه خلک چې په دولتي دفاتر یا ځنې په موسساتو کې وظیفه لري او په هغه کې مصروف دي، د ښار یو څه محدوده ساحه چې هلته امنیتي ځواکونه دي او هغلته امنیت یو څه تامین دی، هلته دوی ډاډه ژوند کولی شي، خو سل فیصده ډاډه ژوند هلته نشي کولی، ځکه چې د ښار اکثر د ساحلي چې هلته طالبان که د ورځې د خوانۍ د شپې د خوانۍ په اسانه تګ راتګ کولی شي. هغه خلک چې دولتي وظیفې لري او کورونه د ښار ساحې نه بره دي، نو اکثرو خپل کورونه د هغې ساحې نه راوړي، د ښار ساحې ته راغلي، رانږدې شوي دغه ساحو ته، او په ډاډه زړه سره هغې ساحې ته تګ راتګ نه شي کولی.
قندوز خلک وایي د ځینو موسساتو لخوا چې طالبانو ته په پروژو کې پیسې ورکوي، مامورین یې کلو ته هم تګ راتګ کولی شي. د قندوز خلک وایي لکله رئیس چې د سولې خبرې شروع شوي، د وسلوالو ډلو لخوا له تجارانو، دولتي مامورینو او د موسساتو له کارکوونکو څخه د نغدو پیسو غوښتنې هم زیاتې شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په پاکستان کې په زرګونو کسانو پرون د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راووتل چې د هند د تازه وخت د پریکړې په خلاف احتجاج وکړي، چې د هند تر لاس لاندې کشمیر څخه یې خاص امتیازات بیرته واخیستل. د امریکا ژه خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
په ټول هیواد کې ترافیک په داسې وخت کې د څو دقیقو لپاره بند شو چې په محلي وخت غرمه د پاکستان او کشمیر ملي سرودونه دولتي مطبوعاتو غږول. په کراچۍ کې احتجاج کوونکي د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح د برمناکا مقبرې په سیمه کې راغونډ شوي وو. مظاهراتیانو بیرغونه رپول، شعارونه ورکول او د هند صدراعظم مجسمه د ځان سره وړله. د هند اقداماتو د دغه هیواد د مسلمانانو د یوازنی اکثریت ایالت خاص امتیازات ته لغوه کړل. د دې سره یو ځای په تګ راتګ باندې بندیزونه ولګول شلو، مخابرات بند شلو او د ټولې نړۍ سره د میلیونو کشمیریانو ارتباط قطع شو. د هند مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې تقریبا 4000 سیاسي مشران، فعالان او د مدني ټولنو استازي بندیان شوي دي. صدر اعظم عمران خان پرون د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته د خبرو په ترڅ کې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د اعمال د دوهم نړیوال جنگ نه د مخه د اډلف هیټلر سره مقایسه کړل او وای د هند صدر اعظم لپاره یو پیغام لري.
تو میں نریندر مودی کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے.
مونږ بین المللي ټولنې ته خبرداری ورکو چې کېدای شي هند د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر باندې حمله وکړي. که دوی د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر باندې حمله وکړي نو زه غواړم نریندرا مودی ته دا خبره څرګنده کړم، هر خښته به په ډبرې سره بدل شي. زمونږ وسلوالې قواوې ځواب ویلو ته چمتو دي. د هند حکومت په کشمیر کې له خپل اقداماتو نه دفاع کوي ځکه چې دا د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی او وی ویلي دوی ټول به ورنه ګټه واخلي. د هند تر لاس لاندې کشمیر پورې تړلو اقداماتو خاندې ته هم راوسته چې په پرله پسې توګه د مودي حکومت فاشست او عظمت طلبه یاد کړي. خان د مودی حکومت د نازی آلمان سره مقایسه کړه او تورې ولګوه چې د مودی اقدامات پاکستان او په هند کې مذهبي اقلیتونو دواړو ته ګواښ مخامخ کوي. هند او پاکستان دواړه په ټول کشمیر باندې دعوه لري او د دغې سیمې په سر دوه جنګونه هم کړي دي، په داسې حال کې چې د کنټرول په کرښه نښتې تقریبا یوه عامه خبره ده.
تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهوری ریاست د دیموکراتو کاندیدانو راتلونکي مناظره د سپتمبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی ده لس دیموکرات کاندیدان د سپتمبر په 12مه نیټه د ټکساس په هیوستن کې په تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړي. د دې خبر نور حال پر پورت کې ووري.
د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن د خلکو دوه مختلفو رایو پر اساس د دیموکرات کاندیدانو په لست کې درېمې مناظرې ته وړ بلل شوی تر ټولو مخکښ کاندید دی.
موږ باید هیواد یو ځل بیا سره یو کړو. دا کافی نه ده چې یوازې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړو، کوم چې په دې لار کې تر ټولو لوی خنډ دی، خو موږ باید هیواد متحد کړو، موږ باید خلک بیا سره راټول کړو.
د لومړي ځل لپاره بایدن به د خپل کلیدي سیال د مساچوس سناتور الیزابت وارن سره به په یو سټیج کې د مناظرې لپاره مخامخ شي. وارن په امریکا کې د پراخ بدلون راوستلو ژمنې سره په ټاکنو کې برخه اخیسته ده.
موږ نه غواړو چې دا مسله د یو قانون او مقرراتو په شکل دلته اولته سره سم کړو. د اصلاح لپاره یوازینۍ لاره د لوی جوړښت بدلون دی. آیا تاسو د یو بدلون لپاره تیار یئ؟
همداشان په دې مناظره کې به د ویرمنډ ایالت سناتور برنی ساندرز هم ګډون ولري، څوک چې د بایدن وروسته دوهم کس دی چې د سناتور الیزابت وارن سره سیالي کوي.
موږ د ایتوپیا په اړه خبرې نه کوو، موږ په ساده ډول د داسې یو ملت په اړه خبرې کوو چې خلک پکې په وقار او امنیت سره ژوند کوي، او دا هغه څه دي چې موږ به یې په ګډه ترسره کوو.
د سپتمبر د مناظرې لپاره نور وړ دیموکرات نوماندان د کالیفورنیا سناتورا کاملا هارس، سویلی باند، انډیانا خاروال پیت پیتکیک، د نیو جرسی سناتور کوری بوکر، په کانګرس کې د ټکساس پخوانی استازی پیټو اورورک، د منیسوتا سناتور ایمی کلوبچار، د کور جوړونې وزارت پخوانی وزیر جولین کاسترو او انډریو یانګ شامل دي. د دغه مناظرې په هکله کارپو سوسن پیچ وایي:
With a big field like this, it's hard to
په داسې یو لوی ډګر کې د خلکو لپاره سخت ده چې نوماندان تفکیک کړي او دوی درک کړي، او حتی ممکن دا فکر هم وشي چې آیا دوی به د دوی ملاتړ کوي او کنه. که دغه نوماندان ونه شي کولای چې د مناظرې په دې پړاو کې پر مخ لاړ شي، نو دا به ډیره سخت شي.
د نیویارک سناتور کریستین ګلبرنت د هغه نوماندانو څخه و چې د دې سیالیو وړ ونه بلل شوه، او هغې ژر تر ژره پریکړه وکړه چې خپل کمپاین پای ته ورسوي.
دا مهمه ده چې پوه شئ چې دا ستاسو لپاره مناسب وخت نه دی، او پوه شئ چې تاسو څنګه خپلې ټولنې او هیواد ته غوره خدمت کولی شئ.
په مناظره کې د مخ په زیاتېدو سخت معیارونو په هکله شنونکی ډارل بیست وایي:
that field is going to start to shrink.
تر فبروري میاشتې پوری چې آیووا ته نږدې کیږو، دا ډګر به نور هم فشرده شي. ممکن څو نوماندان به پاتې وي چې جدي ونیول شي.
دغه کسانو په منځ کې چې د راتلونکي مناظرې لپاره وړ نه دي بلل شوي، د موناټا والی سیټو بلک، د کانګرس غړی تولسی گابارد، او د چاپیریال ساتنې فعال او میلیاردر تام سټر شامل دي. کال یارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په ټوله نړۍ باندې د اقلیم د بدلون د تاثیر په باره کې خبرداري ورکوي. مایکل براون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس نن پرون د جمعې په ورځ د افریقا د پرمختګ په باره کې د ټوکیو په ووم بین المللي کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل د نړیوالې تودوخې تاثیر به یوازې په سرعت او شدت سره زیاتیږي. Antonio Guterres خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is abundantly clear that climate disruption is happening now and everywhere. Every week brings us news of more climate related devastation. And climate impacts are only going to increase in severity and frequency. Africa is of course particularly targeted, but no country or economic sector will be immune. For example, here in Japan almost a million people were evacuated in the last days.
دا به خطر غنده د چا اقلیم ګډوډي وس او هر چیرې واقع کیږي. هر هفته موږ ته د اقلیم پورې د مربوطه خرابۍ او تباہی او رپورټونه را رسیږي او د اقلیم تاثیر به یوازې په شدت او ورو ورو زیاتیږي، په خاص توګه افریقای هدف ده، مګر هیواد یا اقتصادي سکتور به ورنه مسؤل نه وي. د مثال په ډول دلته په جاپان کې په تیرو څو هفتو کې د سیلابونو په اله تقریبا 1 میلیون کسان له خپلو کورونو وستل شوي دي. په ټول شمالي قطب کې د تباه کوونکو اورونو لګیدل دوام لري چې علت یې د حرارت د درجې بې سارې زیاتېدل دي او موږ د امازان د تراژدۍ شاهدان یو. افریقا په نړیواله تودوخه کې لږه ونډه لري، مګر دا د دغو تباه کوونکو عواقبو د تاثیر په لومړۍ کرښه کې واقع ده. په عین وخت کې د نړۍ مشرانو چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی او قوي اقتصاد لري په دې وروستیو وختو کې په فرانسه کې د جی وو عالي غونډه وکړه، 10 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه چې د امازان په ور وژنه دې ولګول شي چې د نړۍ تر ټولو نه د باران ورېدنې ځنګلې له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په کابل کې د لیلام په نوم یو اپلیکیشن جوړ شوی چې پلورونکي له پیرودونکو سره نښلوي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې اپلیکیشن یې په لږ وخت کې زیات شمیر کارکوونکي پیدا کړي دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به ډېره وده وکړي. پدې اړه رحیم ګل څاروان رپورت لري.
لیلام اپلیکیشن دا یو اپلیکیشن دی چې پلورونکي بیل کوم واسطې له پیرودونکو سره نښلوي. د دې اپلیکیشن لارې پلورونکي خپل اجناس اعلان ته ورکوي او پیرودونکي د لیلام شوی جنس په انلاین ډول پیری.
ویژگی های از این اپلیکیشن میتونم بگم ایست که اولا که این اپلیکیشن یک اپلیکیشن سرتاسری است، در تمام افغانستان کاربرد داره. بعد از اینکه این اپلیکیشن از طریق گوگل پلی نصب میکنه در گوشی خود، میتونه در قدم اول شهر خود انتخاب بکنه. او کسی که از کابل است میتونه کابل انتخاب کنه، از مزار مزار، هرات هرات، قندهار قندهار، هر کسی که از هر شهری هست میتونه شهر مورد نظر خود انتخاب کنه و بعد از اینکه شهر انتخاب میکنه همو اعلانات همو شهر برش میاد.
که څه هم د اپلیکیشن په ټولو ولایتونو کې به فعال شي، خو دمګړی په کابل، مزار شریف او هرات کې فعال دی. عواملن د دې اپلیکیشن لاري پلورونکي او پیرودونکي سره وصل شوې دي.
دستبندیایی که در لیلام در نظر گرفته شده، هر وسیله که مربوط به همو دستبندی است در قدم اول همو دستبندی را انتخاب میکنه، باز بقیه همو فرمی را که به حساب از طریق همو اپلیکیشن لیلام برویش باز میشه همو فرم پر میکنه، قیمت و مشخصات و هرچی که این فرم مثلا دقیق تر پر کنه به همو اندازه مشتری بهتر و دقیق تر برش پیدا میشه.
در لیلام اپلیکیشن 3 اونۍ مخکې فعال شوی دی. تر اوسه دا اپلیکیشن د 15,000 کسانو لوري کاریږي. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې دا اپلیکیشن به نور هم پسې پراخ کړي. رحیم ګل څاروان، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د اردن د وادي رام پسیمه کې د عامو خلکو د ګټ اخیستو لپاره لمړنی تلسکوپ چمتو سو. په دغه تلسکوپ باندې تورستان د اسمان او ستورو ننداره کوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اردن د وادي رام پسیمه کې سیلانیانو په تلسکوپ باندې د ستورو ننداره وکړه. په دغه سیمه کې په نویو نصب شویو تلسکوپونو باندې د شمسي نظام سیارې په روښانه ډول لیدل کېدلی شي. د وادي رام د سکای سنټر په نامه ځای کې نصب شوي تلسکوپونه د سټلایټ د جی پی ایس له سیستم سره نښلول شوي دي او لیدونکي ور باندې د ستورو او مریخ او مشتري په شان سیارو په حق له معلومات ترلاسه کوي. ستور پیژندونکو فخری الیلامی وای د دوی هدف دا دی چې خلک له طبیعت سره وصل کړي او له خپل ټلیفونونو څخه د ویلند موډیل لپاره لری شي.
الناس بطلت تطلع لفوق، الناس عايشه حياتها بتطلعوا بتليفوناتهم.
خلق نور پورته نګوري، دوی ډیر وخت په خپل ټلیفونونو کې مصروف وي. په دې ډول لاندې خپل ټلیفونونو ته ګوري. دوی په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې ډیره رڼا ده. دلته رڼا یو څه تته ده. کله چې دلته راشي او ستوري په خپل سترګو ګوري نو حیران پاتې شي او غواړي چې وی ګوري. په دې توګه په دې تلسکوپ سره موږ هغه شیان ورخیو چې دوی یوازې په تلویزیون او یوټیوب باندې لیدل دي.
په وادي رام کې اوسیدونکو بدویانو د زرګونو کلونو لپاره لستورو څخه د لارې د موندلو لپاره کار اخیست. دوی په پراخو دښتو کې د لارو موندلو په خاطر د شمال لستوري او د ستورو له نور مجموع څخه ګټه اخیسته. خو د ساينس او ټکنالوژي په پرمختګ سره ډیر خلک وایي نوې نسلونه په اسمان کې د ستورو په اهمیت نه پوهیږي.
دغه پروژې خلک د ستورو لیدو ته تشویق کړي او دوی ته ورخی چې په اسمان کې کوم ستوري موجود دي. د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره نور له ستورو څخه د سمتونو د معلومولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. نوی نسل پوهیږي چې د شمال ستوري د شمال په طرف او د جنوب ستوري د جنوب خواته لارښوونه درته کوي. دلته حتی د ښوونځي زده کوونکي هم راځي او د ستورو په هکله ګټور معلومات ترلاسه کوي.
د دغه مرکز افتتاح د وادي رام سیمې ته د ډیرو سیلانیانو توجه را جلب کړې ده. د تیر کال د نومبر په میاشت کې یې له پرانیستي راهیسې شاوخوا 4000 کسانو له دغه مرکز څخه لیدنه کړې. د رام سکای مرکز د لیدو ټول لګښت 25 امریکایي ډالر دی. اعلی منصور چې له دغه مرکز څخه لیدنه کړې وای په لیدو ارزي.
وادي رام او ما يسمى بوادي القمر.
د وادي رام سیمه د سپوږمۍ په وادي سره مشهوره ده. دلته په زرګونو ستوري لیدلی شم، دومره زیات چې ما په خپل ټول عمر هم نه دی لیدلی. موږ ته ویل شوي وو چې تاسو د تلسکوپ له استفادې پرته په خپلو سترګو هم زرګونه ستوري لیدلی شئ، خو ما باور نه کوو. تر هغو مې چې هر څه په خپلو سترګو ولیدل. موږ د مشتري سیاره هم ولیدله. ما تصور نه شوای کولی چې د شمسي نظام سیارې به هم ووینو. موږ همدارنګه زده کړل چې شپږ ستورو ته په کتو سره څنګه کولی شو شمال، جنوب، شرق او غرب سره تفکیک کړو.
توریزم د اردن د عایداتو مهمه سرچینه ده او دغه هواد د ناخالصه داخلي تولیداتو 10% جوړوي. دغه صنعت په تیر څو کلونو کې په منځني ختیځ کې د جنگونو لامل زیان لیدلی، خو دغه هواد د توریزم وزارت وایي چې اوس دغه حالت مخ په بدلیدو دی او دغه هواد ته ډیر سیلانیان ورماتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.